ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړې خبرونه خبريږي. البته د یادونې وړ ده چې په بل پروګرام کې زموږ تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام دی او بخې د نیمې نړۍ پر ځای. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی، خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر اژانس د خبر له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي او له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو د ریاست د مرستیال په توګه کار کړی دی. د طالبانو حکومت د هند په ګډون تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 45 ملي مترو تر منځ وي. د وزارت د هم ویلي دي چې په سلنګونو او د هیواد په لویدیځو او مرکزي سیمو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 څخه تر 15 کیلومترو پورې وي احتمال شته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوي جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنری څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. دې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرائیلو پوځ پرون د بیروت د جنوب سیمې په هوایي حملو کې پنه خکړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو تر ټولو پراخي پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونه هوایي حملې وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامل کړي ده. لبلې خو د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د امریکا یوې فدرال محکمې پرون د ماساچوست ایالت د ملي هوایي ګارډ یو تن غړی وروسته له هغه په 15 کاله باندې محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپارلو پر شپږو مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بښنه غوښتې وه. نوموړي ته څارنوالانو لومړی د 19 کاله بند سزا غوښتې وه او ویلي وو چې تشیرا د امریکا د تاریخ تر ټولو لویه او د پام وړ سرغړونه ترسره کړې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې وواده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټوله وویشت تن سپارلې درلودي چې دولس تنه یې لا هم لادرکه دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه او د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چاکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په تیره اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 40 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوب لړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 د پلازمینې دوشنبه په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبه ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبه په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 5:30 میاشتو وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي. د ساده رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، او دا د خبرونو وروسته ورزو د ازادۍ رادیو دو خبرونه ته لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني. یو شمیر د خوانځي زکونکو او د پانتون ماسلان وای د یوه خود طالبان حکومت زکړي محدود کړی دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز دکونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سه خون کې لرل چې هغه هم مهربان او هم په خ چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او د استادان هم درلودل چې هغه خ جدي وو ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاس نو نو به تر دا چې یو انسان د جدیت څنګه خ استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د محصلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغه همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز مات د نن ورځې پرې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. یو شمیر زده کوونکی وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څېر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوری استاد لري، بعضی خلک دي، بعضی استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد د چې خپل شاګرد په خټو دا وکولای شي وو په کړی هغه څه چې لري د خې ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي، استاد به هم ځان ډیر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تا تمرکز نشي کوي په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه د ټولو دپاره. زه خپله د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړې، دا به م پرې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې روان وي او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره همدغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږم داسې ماحول، او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې یو اصطلاح ده کنه، سلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس دې ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري، د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږم، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هیڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري، ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو، ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی، یعنی برلاسې نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي، او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ خالي د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اول ته د دري ژبې درس ورکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخش په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړی هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. ګرسری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستایسی نه، بل خو حتمن ارمان کسې کوي چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې شي ځینې بېداره کمی چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه سه بیا ډېر عکس نسی کولی، ډېر درس نسی ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلي مخته درسره ځي هغه بیا درس هم ښه درسي په شوق په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نسې، حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړې.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستئ؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاده وه، هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان لپاره خپل مقام لري او د هغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلا یې، هغه بیا څو خپله درکولی سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې یاست. هغه چا چې تا ته ښوونه درکړې ده، د ستا مسلک یې تا ته در زده کړې دي چې ته یو ښه کار وکړې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې یې. موږ هم دغه رقم یو، موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي. زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسېږي، هم زما استاد ته ثواب رسېږي. ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړي دي، ما مریض ته یو څه ورکړي دي چې هغه صحت پیدا کړی. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادان، هغه ټول در مس کوي. بیا په خاص چې څه در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صنف ته ننوځي نو دوی ډېر په قاري ډېر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې داسې کوي؟ تاسو څه در
داسې دی؟ هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي. نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي. کېدای سي دوی د خپل د استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ سوی چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړو چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې یادست. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله که چیرې په جدي مخته ولاړ سي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي، په
جدیتوب سره دوی کنټرولولای سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولای. فقط دو غنده کار دی دوی دا نور که دا دوی جدی برخورد کنه اغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن اغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصل یا شاګرد زده کړه نسی کوي، دنده د دا جدی استادانو څخه زده کړه نسی کوي. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یی کورنۍ تربیه شنه ده یی د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدی استادان چې جدی برخورد کوي اغه بیا ډیر بهتره دی، اغه بیا ډیر تمامي جوړته.
رازو د تاسو د زده کړې وخت یو تجربه درنورو، هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه پاک لره تو چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللې ازریدلې به.
زموږ یو استاد و، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد و، بیا زموږ د بیولوژي استاد و، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي، ډیر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سوه، چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم، پوهنتون کې محصله سوم، زما استاد زما همصنفي سول بیرته. هغه استاد مې تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو. او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېدلې یم. یو استاد مې و د اسنا جان چې و، دا زموږ د بیولوژي استاد و، بیخی ښه استاد و، او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لاره صحیح لاره را ښودلې ده، او خدای دې هغې ته ښه ژوند ورکړي. تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده. او پاتې سول زموږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وایي، خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن که وغواړې که ونه غواړې د شاګردۍ یا د محصلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي، ستا عمر که ډېرې کلږي هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې آخري صنفونه و، یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي آخري مرحلې مهم دي وختونه مو و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه و، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر، د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوو. زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغه زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دننې ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځندي زده کړه کوی سي، نه محصل ځندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، هغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی، دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي، یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تاته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تاته درس وایي. دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي، پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسي. خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تاته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي، نو د خپل استاد قدر دې وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسئ، ښه شاګرد اوسئ، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د هغو استادانو په هکله باید څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایي؟
شکر دی، موږ ټوله د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځوي، نه نو دا هم دغه رقم ده د دوو شاګردانو دپاره. باید څوک داسې ونه کړي، هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دي، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد دپاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای سي چې په بل ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی څه وایي؟ دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بېتربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم د تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړ ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا دي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي. په خاصن حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه، زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویلي، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسو دپاره، ستاسو هغه مقام دی زما دپاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله او آرام ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسو هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي، او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریک کړی شي.
د خپل تجربې پر اساس که زه تاسو ته ووایم، البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنه تمیز وي. البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد او د زده کوونکو اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی، د نه به زه څه زده کړم، یعنې هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هره کړنه چې دا که منفي وي که مثبت وي دا